شي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې پامیر ساحل او د شیشی نا خورا سره اکرام مسکین یار د تکنیک په برخه کې به همکاري کوي. د روان خبرونې د سر موضوع د باجوړ کې د سیاستوالانو او د خلکو هغه غونډه دا چې امن غواړي خو د دې سره یو شمیر نور مطالب را سره هم شته. اول ورو خبرونو لپاره پامیر ساحل ته
لکه څنګه چې مو اوریدل په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې که انتظامیه د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نه کړه نو یو ځل بیا پرلت وهي. په هنګو کې د دوو کلیو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر پنخته کې 14 کسان ژوبل شوي او چینایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال د اوکراین جګړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. بشپړ خبرونه په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې د انتظامیه پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډیدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامیه څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقدامات غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د اګست پر 26مه د احتجاجي پرلت له ځنډیدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د جرګې وغړي او د جمعیت علمای اسلام فیض ځایی سیاستوال عمران ماهر ویل چې که د امنیت غوښتنه یې پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی. زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي.
په باجوړ کې د امن لپاره پرلت 13 میاشت د جمعیت علما اسلام د یو سیاستوال پر ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شوی و چې تر 4 ورځو پورې دوام ولري او بیا له انتظامیه سره تر لیکلې موافقه وروسته د 6 ورځو لپاره وځنډید. انتظامیه د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه سندي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او لولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ پنخته کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د هنګو انتظامی نن په بیان کې ویلي دي چې نخته پرون د دوابې او د کربوغې کلیو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. بیان وایي په ډزو کې د دوو ښځو او د ښوونځیو درې زده کوونکو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. د بیان له مخې پولیسو او انتظامی چارواکو په سیمه کې اوربند کړی دی او د لانجې هواري لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده چې مشري یې د هنګو ډیپټي کمیشنر کوي. په تیرو کلونو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د ځمکو لانجو پر سر نښتې شوې دي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمېر 1500 ته رسېدلی دي چې پکې 546 ماشومان دي. NDMA وایي د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې تر 1,01,000 زیات کورونه بشپړ وران شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ او د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګای همکارۍ سازمان د سرمشریزې پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤونیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژۍ، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. شریف په خبرو کې وویل چې سولیز او باثبات افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د شانګای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن هم د ازبکستان په سمرقند کې روانه ده چې پکې د افغانستان پر وضعیت بحث د اجنډې برخه ده. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا اووه میاشتې مخکې د کرملین د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړی لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات مخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. پر اوکراین د یرغل پر سر د سختو نړیوالو بندیزونو له وجې پوتین له بیجنګ سره د اړیکو د پیاوړي کولو په تکل دی. پوتین پرون شي ته وویل چې روسیه د اوکراین بحران په اړه د چینایي ملګرو متوازن دریځ ته د قدر په سترګه ګوري. هغه وویل روسیه په دې اړه د چین پر پښتنو اندېښنو پوهیږي. شي پوتین د خپل نږدې او پخوانی ملګري په توګه یاد کړ او وی ویل چې هیواد یې تیار دی چې له روسیې سره یو ځای د نړۍ د باثباته پرمختیا پر لوري په روانولو کې مخکښ رول ولوبوي. شي جین پینګ په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین ذکر ونه کړ او تر ملاقات وروسته یې په بیان کې هم پر دې موضوع څه نه دي ویل شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي په دې روانه خبرونه کې به دا مهم مطالب هم واوري. په باجوړ کې د خلکو او سیاستوالانو جرګې ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت بحال کړي کنو نو بیا پرلت وهي.
دولس پزله کې هر خوف شته چې هغه مطلب دلته غشانم نو امان لاندې راغلي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سبزیو د سګنیو سیلابونو له وجې د وجل شو شمیر تر 1500 زیات شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت په سیلاب د پولیسو سیمو کې د زیانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړي. په پاکستان کې د پوځ د مشر دندې غدولو یا نه غدولو په اړه بحثونه څه معنا واغید لري. په دې اړه د شنونکو نظر اوري. په افغانستان کې د القاعدې د مشر وجنه او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو موجودیت اندېښنې زیږولې دي. شنونکي احمد رشید وایي د طالبانو حکومت د سخت دریدو پر ضد اقدامات his irada na lari.
They had no intention at all of getting rid of some of these extremist groups.
پاکستانی رسنۍ وايي په هغه واد کې د طبي او درد د دوا پیناډول کمښت پیدا شوی دی خو ډاکټران وايي متبادل یې هم شته.
پاراسیټامول استعمالول شي خلاص نو پاراسیټامول خو عام ملاوي دي.
په خبرونه کې د پاکستان ویزو په ترلاسه کولو کې د افغانانو مشکلاتو په اړه مرکې ترڅنګ اوري چې په پیښور کې ولې د ګلانو خرڅلاو زیات شوی دی. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. دغلته ویډیوګانې هم کتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو مونږ سره په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام ملکې دی شئ او د سیمو د حالاتو نه خبرې دی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته وردو. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو دل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په خار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال ریډیو ته وویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوی ونه شي نو خپل پرلت به بیا پیل کړي. انتظامی لا د پرونی جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلع کې به هرومرو امنیت ټینګوي. انتظامی اداره له ولس هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
د باجوړ جرګې په حکومت ته امنیت تر واستو ټینګار کړي. جرګه د ستمبر په 15 په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 16 د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوي لوزنامې جاج واخست. د اګست په 16 جرګې د 8 ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامی سره په 12 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلو چې ګینه دغه غوښتنې به منل کیږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن د راوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشال ریډیو ته د ستمبر په 15 ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم دی یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنۍ پیښه وه چې کوم دی په سیکورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاست وشلو. دوه زمونږ سیکورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانو د دې وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو او راکټ پې فایر تلل. داسې مامون دی یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعا یا ټارګیټ کلینګ واقعا پکې نه ده راغلی، خو بیا هم چې کومه دی د ولس پزله کې یې خوب شته چې هغه مطلب دلته غشانم نو امان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن لپاره ولسی پرلت د اگست په 12مه د هغه پیښې وروسته شروع شو. کومه کې چې د اگست په 15مه د خار تحصیل باجوړ بل دی چیرمن سید بادشاہ ګاډې په نخښه شو. خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظ پاتې شو. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوې معاهده دوه پاڼې وه. دغې باندې د پرلتیانو لخوا د 8 تنانو دستخطونو ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ دستخطونه وو. دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولس غوښتنې شاملې وې او مخې ته یې د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. غوښتنو کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته. نو ځواب کې لیکلي د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلع انتظام او د باجوړ د ملیشي ځواکونه د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب شوې وه چې ورک او یا بې درکه کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کېږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي څلیرویشتو ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت العلماء اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغې کې به د پرلت د دوباره شروع کولو لپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پورې زموږ لا مطالبې لا سرته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زموږ صرف او صرف امن دی. زموږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. چې زموږ سرته خیر یو موږ ته امن وي نو که امن موږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي او هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي اضلاعو به په پېښور اسلام آباد کې به ورکولی کېږي.
د باجوړ انتظام می د ستمبر په 15مه شوې د دغه جرګې غوښتنو ته خو ځواب نه دی ویلي. مشال ریډیو هم کوشش وکړ چې د انتظامی او د پولیس سره خبرې وکړي خو تر نه وخته پورې څه ځواب نشو ملو. البته شلو ورځې وړاندې د جرګې د غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سیلاب موضوع تاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سګنو بارانونو او سیلابونو له وجې د وجل شو شمیره له 1500 لوړه شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په سیلاب د پولیسو سیمو کې د اوریدلو تاوانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه اغیزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د بیلا مومندان میچنۍ سیمې اوسیدونکو وایي د اگست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه واړول. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې په بارانونو کې او سیلابونو کې د 1.5 اربو ډالرو زیانونه اوړېدلي دي. د شانواز ترغزی راپور په دې موضوع راسره.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د ستمبر په 14مه شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاواني شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکولی شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکي 60 کلن تاجلي مشال ریډو ته وایي د اګست په 20مه نیمایي کور ړنګ شوی و. وسې حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران اور یو جرب به از مکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګل کورپو بوټي مو یو د بو جنریټر مې پټو ته به مل گاوا غم بو کې پروت دی وړې خو نه دی خو دسي وبدي چې رئیسټې نشي. جوار مې کړی و هغه جوار عموم سیلاب والی دی خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته و ویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل دا وس چې کم راغلی.
څه کار کوي
زمیداری او دغه دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اگست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان، ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا سوبې متاثره شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د ستمبر په اومه په خپل ویبپاڼې لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي، شاوخوا 400 لکه کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لکه خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دي ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کېږي. د ستمبر په 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی و چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د ستمبر په 14مه لیکل شوي وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کېږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي
نو د دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو اوسیدونکي خیال محمد مشاد رړي ته د ستمبر په 15مه وویل د اګست په اخیري ورځو کې کور ته سیلابي اوبه ورننوتلې، دوی کډه وکړه او تر هغې وروستو د کوره بهر دی. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره یې په اوله ورځ میټر بند کړی، خو ځینې خپل نور مشکلات یې داسې بیان کړل.
اوس هم چې په دې مزدوران یو دا روډر چلاو یاره، یو کله مزدوري یو کله نه یاره، بس وګوره اوس هم حیران یو، ولله اوس هم نشته دی نو
پاکستان د سیلاب ځپلو سره دې مرستې وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودا په نومبر کې پای ته رسی، په هغه هیواد کې سیاستوالانو په ورستو کې د دندې د غزولو یا نه غزولو په اړه بیانونه ورکړي دي. هغه بیانونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوا د کار د مودې د غزولو خبره ولې کیږي؟ دا راز کې دند غزيږي نو څه اثرات به ولري؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنو جواب په دې راپور کې درکړي.
د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز وای د پوز د مشر غار مودې غزولو په خبره کې ښکیله نه ده او پر خپل پخوانی اصولو ولاړه ده. دا خبره نوموړي د سپتمبر په 15مه په اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې د هغه پوښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په ګناه کې نه ده شامله، نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه؟ نوموړي په جواب کې وویل،
قبل از وقت میں سپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی.
تر وقت مخ کی پدیان گرنا جواب ور کول نہ خواڑم. کم تن چ کستن دا تنازہ چڑل دا دہغنوں فتنہ خان دی دہغ کار ہم فتنہ جوڑ ول دی ہغه دی پخپل یو بیان ولاڑ خپات شی چ کوم وقت حکومت وو د دوی دری زی وو نو ہغه وقت خو باد سپ سالار تعریفونه مونگرز او شپا وریدل. بیا یو وقت اس ہم راغی چ کلا له حکومت لری کل شو نو ورته میر جعفر او میر صادق او بدر دول سمدستی دا خبره کوي. دا دی اول یو د رسخ خپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړې شم. هو زه پر خپل اصول ولاړ یم.
مریم نواز دا خبره ترغی روسته کړی چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12مه د دنیا نیوز ټلویزیون په یو پروګرام کې د خبریال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گور کامران ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنیم خبر، خو زه یوازې دا وایم چې هواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دی. په هواد کې چې کوم حالات دي، په تیر د سیلابونو لوجي موږ باید فکر وکړو چې څنګه دا هواد له دې دلدله وباسو.
خو تر دې بیان څو ورځې وروسته عمران خان په بنی ګالا کې خبریالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاري مودې د غزېدو خبره مقصد نه و، د یوازې دا غوښتل چې د انتخاباتو وروسته نوې حکومت د پوز نوې مشر وټاکي. دا جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر په اخیره کې ختمیږي او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوې مشر وټاکي. د پاکستان د آئین له مخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری مودا غزول شي، خو په هغو حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښ وي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په 14مه په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوخي د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. تر هغه یو ورځ وروسته د سپتمبر په 15مه د پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا وښودله. د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او چې پوز د آئین د سر لوړی هوډ تکراروي. د پوز د اماډیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار مودا غزول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاري مودې غزولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی، نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چاور کړی چې ڈی اسکلیټ کی او دا هغه دا خبره کول هغه زما خان دی هغه په یو غش باندې دوه ښکاره کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف اپوینټ کړي. نو هغه کې یو خاطه خواغه چې د فوج سره ڈی اسکلیشن وکړ چې هغه د جنرل باجوا انلیمیټیډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړ او ایٹ دی سیم ټایم هغه دا موقعه چې بی دا چې کوم دا هغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوی آرمی چیف اپوینټ کړي.
خو د شنن کې نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشرکاري مودې غزولو خبره ومني. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد لاله لواک څخه تر لری کې دوروسته ولسی غونډه ته دوام ورکړي او پر مهال یې پر ریاستي ادارو وخت په وخت تورونه پوري کړي دي. د پاکستان په تاریخ د پوز د شپږو مشرانو د کار مودا غزول شوې ده. پای کې جنرال ایوب خان، جنرال یحیا، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي. جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شو او له قانون سره سم کاری مودا په 2019 کال کې پای ته ورسېده. خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاری مودا تر دریو کلونو پورې وغځوله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر احمد زواهری وجنې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون یو شمیر شنون کې اندېښمن کړی دي چې خای هغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټن رای بدل شي. طالب چارواکي وایي له القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د زواهری له موجودګۍ خبر نه ول. امریکا وایي د نوموړي په وجلو یې د هغه ساتونکو ته واضح پیغام ورکړ. بشیر ګواخ په خپل راپور کې دا موضوع څېړلی چې په افغانستان کې د وسلوالو مبینه موجودیت حالات کوم لوري ته بیولې شي.
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووجل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یو خبری غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پرې دي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو په احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2020 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوحه تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سختریزو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ. نو هغوی د دوی ښه ملګري دي، ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی، ځکه چې همدا پاکستان و چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنګیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مئی په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومی مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علی شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلوي چې له وجې به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروي کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشن مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلې د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت راشي نو تحریک طالبان پاکستان او داشن تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشانتي اوډه شوه او هلته د هغې برعکس داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده
اختر علی شاه د 2001 کال د سپتمبر 11 یاغې حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسوالو د الوتکو په ذریعہ په نیویارک کې وکړي او خوښه درې زره امریکایان ووجل. امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملما د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی وو. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ. امریکایي پوځیان د 2008 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په ورستو کې په کورمکی پر پوله د پاکستاني او طالبانو سرتیرو ترمنځ پنخته کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لواوړې د پتیرو شوخه دوه لسیدو کې د پاکستان او د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومتونو ترمنځ لړۍ کې ډېری خینې او لامل یې دا و چې کابل اکثر په اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کاوه. په دې اړه باندې زمونږ همکار منور شاهد سمی یوسفزی سره خبره کړې ده، مرکه کړې ده. اولی چې د اسلام آباد سره تعلقات او توقعاتو د توقعات پر تلاخ نه بریخي. په دې اړه باندې سمی یوسفزی مرکه وکړه.
زما خیال د تیر شل کال کې طالبان خپل مقاصد د پاره پاکستان خاوره استعمالوله او پاکستان بیا د خپل مقاصد د پاره په یو بهانه او بل بهانه د طالبانو مرستې کولې. اوس زما په خیال په طبیعي لحاظ باندې نیچرلی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یو کړکېچ شته ده. د دین وړاندې حکمت یار صاحب وو یا برهان الدین رباني وو، هغوی په پاکستان کې اوسېدلو، پاکستان کې رهبران شولو. خو کله چې حکومت ته ورسېدلو نو طبیعت حکومت کول او تقاضی بیل وی او د خلکو د عامو خلکو فشار بیل وی. نو له دې امله دا ورستیو کې یو بل باندې الزامات او بیا پاکستان طرف خو خیر دغه د کرښې په ډیورنډ کرښې بریده د ټي ټي پی نوم ورکړو، خو طالبانو بیا بالکل واضح وویل چې دا موږ سره جګړه کړې ده او دوی هلته کې په ډیورنډ لار باندې تاسیسات یا کورونه یا تعمیر پیل کړی وو.
خلق دا وی چې پاکستان غواړي طالبان حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغه مشران دی هغه د دوی سره خبرو تکې نه بلکې روغه دی ورلو کی، نو دغه د طالبان حکومت دا کولې نشي او کولې نه غواړي.
افغان طالبان پاکستان حکومت ته وایي چې موږ د ټي ټي پی خلاف سشي نشو کولای، عملیات یا وستل نشو، هغوی سره جګړه نشو کولای. البته دا کول شي تاسو سره مذاکرات او تکینو تاسو خپل مذاکرات سره حل کړئ. نو زما خیال ده د افغان طالبان لپاره دا آسان کار نه دی چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي، ځکه چې دوی د یو بل ملګری پاتې شوي دي، یو بل سره مرسته کړې ده. لکه څنګه چې پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې د مذهبي خلکو یا د مذهبي احساساتو له وجې نه د افغان طالبانو خلاف داسې پراخه عملیات نشوای کولای یا اپریشن نشوای کولای، اوس طالبان هم ورته مجبوریت لري که د ټي ټي پی یا د دې خلاف اقدامات کوي. نو د طالبان دننه ډېر خلک خپه کېږي، ځکه چې طالبان تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان تقریبا یو ګروپ ته یو بل سره نږدې کار کړی ده، یو بل سره عقیده شریکه ده، یو بل سره ورورولي ده.
یوسف زیر صاحب په آخر کې کراته وایي چې د پاکستان افغانستان خپلمنځي تعلقاتو لپاره دواړه هیوادونه څه وکړي، دواړو خواو ته چې کوم اسلام آباد او کابل څه وکړي چې دا تعلقات ښه شي.
پاکستان د افغانستان یو بزنس مارکیټ دا ټول زرل تر رسیدلی شي، نو دواړه طرفونو ته پکار دي چې د خلکو د تګ راتک تعلقات بهتر شي او د پیپل ټو پیپل یا د خلکو رابطې یو بل سره زیات شي. کله چې د خلکو د عوامو رابطې زیات شي او په نتیجه کې به یا حکومتونه هم یو بل سره نرمې رویه کوي. خو که تعلقات خرابېږي په منځ کې داسې عناصر شته دي چې هغه داسې شعارونه ورکوي چې هغه نور هم دواړه طرفونه احساساتي کوي. په افغانستان کې څوک پاکستان خلاف مظاهره کوي یا په پاکستان کې د افغانانو خلاف کرکه په میډیا او مطبوعاتو کې زیاتېږي، د دوی مستقیم اثر د دواړو هیوادونو په حکومتونو لګېږي. نو په کار داده چې د خلکو رابطې زیاتې شي، یو بل سره تجارت کې اسانتیاوې ورکول، یو بل سره د کلتور او د لوبو دغه یو بل سره تبادلې کول، دا کولی شي چې یو څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینشن راکم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې سمی سوزی موریدو. اوس پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په باجوړ کې د خلکو جرګې ویلي دي چې د انتظامیه پر لیکلې ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په ښار کې د پرلت ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامیه څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته وویل چې د اګست پر 26مه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. انتظامیه د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او له ولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په هنګو کې د ځمکې لانجې پر سر د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د هنګو اتصامي نن په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د دوابه او کربوغې کلیو د اوسیدونکو ترمنځ شوې ده. د بیان له مخې پولیسو او انتظامی چارواکو په سیمه کې اور بند کړی دی او د لانجې هواري لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمېر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمېر 1500 ته رسېدلی دی چې پکې 1546 ماشومان دي. بیان زیاتوي چې اوسمهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی، خو په نورو سیندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د دواړو هیوادونو د ګټو په ټولو برخو کې د همکاریو زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزي پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایي امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا اووه میاشتې مخکې د کرملن د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړۍ لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترینګلتیاو سره مخامخ دي.
تاسو مشال لیدو ته وګی په امیر ساحل نمو د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ترا ګرځوم. په ازبکستان کې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشری دی دویم ورځ ده. افغانستان د هغه سازمان سارون کې غړی دی خو د طالبانو د حکومت استادی سرمشری دی تن نه دی بدل شوی. البته د سازمان د سرمشری دی په ایجنډا کې په افغانستان کې پر ثبات بحث شامل دی. د شانګهای همکارۍ سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور حال د نوریاس نوري
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، دې سرمشریزه د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی د سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلي دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. شنګهای د همکاري د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شنګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت ثبات او پرمختګ پر یو فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شنګهای د همکاري د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی آزرخ شافیزی وایي د شنګهای د همکاري سازمان یو مهم سیمه ایز سازمان دی خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه وي ورکړل شوې دي معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظهیري دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره امریکا اروپا اتحادیه جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی تر پیلېدو مخکې ویلي و چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یوه اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. د شنګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورا هيسي پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی خو د ویزو اخیستل ګران شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټه مشر محسن داوړ وای نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت درغلیو شکایتونه ورسیږي او دوی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریکه کړي. بشیر ګواخ له داوړ سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلي. نوموړی وای
ډورن په کرخه د تګ را تګ په خوا بدل ته دونه مسله نه و. خلک په آزاد تګ را تګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دونو غاړو ته غیب هم خکولاو تګ را تګ کولو نو یو خو اوس هغه ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دې نم غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی که هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې، ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې د پاره هم شرط دا یخی دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پهله سیکیورټي کلیرنس کیږي. او مو سیکورٹی کلیننس ہم آغا متعلقہ سیکورٹی ادارے کئی نو آغا چے کم پر روٹین بند خلق درخواست جمع کی آغا بیا غیر سے جواب نرازی دا غیر سیکورٹی کلیننس نگی کی خو والے بل طرف تا بیا دا پیسو عمل دخل دونا زیاد تے چے آغا آلتا لوکل چے کم پا بارڈر بند چے کم چارواکو دا سیولین انتظامی پترو دا چا سره دا درخواستونه جمع کیږي هغه سره پہلا نه دی چې کم سیکیورټی کلیرنس کم سودا او شغی تیار پروتی نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی ناغه پاغه طریقه باندې تک را تګو کی دغه شان دی د ویزو مثلا دا ویزو کې اوس سیکیورټی کلیرنس دی اچولې ده
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیږي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ لکه اوس خو تاسو د کمیټي مشري لري د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټي مشري تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ عملی څه کارونه تاسو کوئ
مونږ مخصوص د خارجه امور کمیټه چارج سنبال کړی د مونږ تم په ورځ درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او غید د ویزو مشکل لے او ما پدې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره پدې باندې خبره کړه وا او زه پر روانو ورځو کې بعد خپل خارجه کمیټې پدې باندې میټینګ هم راغوړم بلکې پدې نو لسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټې ده د هیومن رائټس کوم د کمی سملې کمیټې د پغې کې په اجنډا باندې د خبر یې هم ده چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي هغه سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا دلته هغه د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کم مشکل شو کنه نو پغې باندې پغې کمیټې کې پغې میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولوم راغوښتي دي د خارجه وزارت والا ممبر غوښتي دي سفران والا ممبر پکې راغوښتي دي او دا چې کوم دلته تل خلک راغلي دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای احتجاج هم کوي ناس هم دي نو هغه نمائندگان هم پکې راغوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې سبا باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او سن حل د خبر راوځي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی په پاکستان کې یوش می رسنو ویل دي چې په هغه واد کې د پناډول په نوم دوا کم شوې ده ایکسپریس ټریبیون دا نو یوش می نور وسپانو او ټلویزیونونو ویل دي چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د پناډول دوا کم پیدا شوې ده چې لوجه ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي رسنه وای شرکتونو د دوا بیا زیاتول غوښتل خو حکومت یې اجازه ورنکړه نو ځکه جوړول ودرول پناډول پر سوپ یا سوزش ضد دوا ده چې د درد تبي او زکام په وخت کاریږي په دې اړه باندې زمونږ همکاري ملی حمیرزاده له ډاکټر اسایم عابد څخه پوښتلی چې پناډول څه ډول دوا ده او ولې کم شوې ده نو هغه وایي
پناډول چې کوم دی هغه یو انټي انفلمیټری دوا ده او انټي انفلمیټری دوا یې مقصد دی چې هغه په پین ریلیف کوي لکه دردونه سره چې کوم دی تبا هغه چې کوي لکه دا دوا امپورټنٹ دی کارونه دی پاکستان کې اٹ از ا ویری ویری جنریک میڈیسن مطلب دا چې هر څوک دا استعمال کوي چې کله تبایی چې کله ټوخی چې کله باډی کې پین چې چرته څه تکلیف دا دوایی ډېر زیات کامنلی استعمالېږي نو د دې یو پرایس نن سبا چې کوم یو 17 روپۍ نو هغه 17 یو هر خبره ده مهنګایي زیاته شوې ده نو دا چې کوم دی د دې کمپنی والا چې کوم دی ګلاکسو کمپنی دی نو هغه دا او ویلو چې د دې قیمت په مونږ لږ یو روپے زیادہ لگاڑی نو اگئی کے بیا دا ڈرگ چیک کمی دے ڈرگ ریگولیٹری اتارٹی والا اگئی بیا دا سو کچھ اگئی گورنمنٹ دا کیس لاڑو او گورنمنٹ وئی چنا منگا دے دے ریٹ نہ بننا زیادہ تو کہ چیک کمی ریٹ دم اگ ریٹ مان لے بھائی نو ظاہر خبر ہے نو چیک کمی او کمپنی دے اگئی تب نقصان نو کمپنی وئی چے بس منگا دا میڈیسن نہ دے رو دا بس منگا بند
نو دا دے دا کمی چے پدی وجہ تا سو وئی چے رامین سے شوی دا اولست پیس تکلیف شتا لکا غوی خام خاتا سو وئی چے دا ډیر زیات استعمالی او د دې لپاره د ډاکټر د نسخه ضرورت نه نو چې دا اوس کوم شوانو ولست څه تکلیف ته وای د دې متبادل نورې څه دوايان شته چې هغه استعمالول شي د تبې لپاره د ټوخي او دردونو لپاره
او بالکل پیراسیٹامول استعمالول شي خلک ولې نه دا جنریک نیم چې د پیراسیټامول د کنه نو پیراسیټامول کو عام ملاوی دي دوايي نه خدا پینډول چې قبل لکه بروستا وا ذکر وای خلک بډیر زیات استعمالو خو د دې لاو فی الحال د دې مینوفیکچرینګ لکه د دې تیاری چې کوم دی هغه نه دی ختم شوی ځکه چې نن مونږ نیوز پیپر کې وکتل چې های کورټ یا سپریم کورټ کې دا فیصله شوی چې درې ورځې کې دا بحال شي نو لکه اون د هول ما ته نه دی خیال چې بازارونو کې د څه ډیر زیات غټ فرق راغلی چې درې ورځو مخکې دا خبره وه او درې ورځو کې دنه دنه به هغه دوباره پروډکشن شروع کړي زمانه دی خیال چې د دې به څه فرق راځي بازار کې به دا اویلیبل وي انشاءالله
کو دا فرض کا چې دغه موجوده صورتحال همداسې روان وي او د دې نور کمی راشي نو بیا د پینډول په ځای کومه دوايي استعمالوي دي شي د نمونه تاسو ویل شي
بالکل دې په ځای کې د پیراسیټامول په نوم راځي دوايي کنه نو
او دا موجوده وخت کې چې تاسو پته ده سیلابونه هم راغلي دي په داسې وخت کې تاسو غنئ چې دا پریشان کن خبره ده کو دا کمی شي او کنه د سیس د پریشانې خبره نشته ځکه سیلابونو کې خامخا بيماریانې راغلي دي چې خلکو ته ضرورت دی جی
جی بالکل زما خیال ہے کہ سیلاب لپاره کو دئی تیاری پورا کړو او دئی لکه گورنمنٹ چه دے او نان گورنمنٹل ارگنائزیشن پرائیویٹ ارگنائزیشن فری میڈیکل کیمپونو والا غی تو نو مخ کنه دا بیان اغاز کی دی ائی سره بس سٹاپ کی نو زما نے دے خیال چنگا سے پریشان ہوں خبر ا جا
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف دوه غړو د ګوند له مشرتابه سره د اختلافاتو څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سخ کال په اپریل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې د ملګرو ګوندونو ملاتړ بایلو او د وزیر اعظم له دندې ګوښه شو. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د دوو سیاستوالانو له ملاتړه بې برخې کېدل څه معنا او اغېز لرلی شي؟ په دې اړه د منور شاه راپور.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر سلطان محمد خان د خپل ګوند سره مخالفت څرګند کړي او په چارسده کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره په زمینی انتخاباتو کې د ګوند د مشر عمران خان د مخالف امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی. داراز د دې صوبې په اسمبلی کې د تحریک انصاف یو بل غړي فهیم خان هم د ګوند مخالفت اعلان کړی دی. دې ته په کتو خبریال شمیم شاهد وایي څه ډول چې ګڼ سیاسي لیډران بغیر له کومې نظریې د تحریک انصاف سره ملګري شوي وو هماغسې بتري دي. نوموړي د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
خبردار چې د تحریک انصاف داسې یو نظریاتي پارټي نه ده، هغه بس په جذباتي نارو باندې او مشتمل خلک چې کوم دینه غره جمع شوی دي عمران خان د ځان نه چاپېره کړی دي او د پلویانو هم داسې دي چې د یو مطلب چې د عمران خان کا بل د دې په سفر کې اختلافات شته او دوه باندې اختلافات دي، په وزارتونو باندې اختلافات دي.
دا را د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وای که د عمران خان او پوز ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ دوام ولري نو امکان شته چې نور سیاسي لیډران هم له تحریک انصاف نه لاړ شي. قریش خټک د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زیاتره سیاسي لیډران د هوا رخ ته ګوري او د خپل مستقبل په حق له فیصله کوي.
د عمران خان سیاسي بوټي چې کومو داسي فوج په خپل ګملې کې کړل او ورته سره چول شروع کړل نو دوی ودا وکړل په 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې او بیا هم د غیب په بنیاد باندې په 2013 کې چې دی ډېر په ښکارا د غوی په حمایت او سپورټ باندې چې دی ټولې پارټیانې ماتې کړې او خلک چې دی په دې پارټۍ کې شامل شو. نو اوس چې کله دا خبره ښکارا شوه چې د دې او د غیب په منځ کې چې دی هغه تعلقات نه دي پاتې، نو هغه خلک کوم چې د غیب په اشارو باندې پارټۍ ته راغلي او د غیب واپسي شروع شوې ده.
خو پوز په انتخاباتو کې د عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي مرستې تورونه وخت په وخت رد کړی دي. دا راز خبريال لحاظ لی بیا وایي چې په خلکو کې د نورو سیاسي ګوندونو د سیاسي نظریو په نسبت د تحریک انصاف او په خاص توګه د عمران خان سیاسي بیانیه ډېره خوښول کیږي. لحاظ لی د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان تحریک انصاف د ملکی کچ نه علاوه دی وخت په خیبر پښتونخوا کې مقبول ترین جماعت ته او داغي اندازه مونږه د 19 دسمبر او د یو د شم مارچ د بلدیتي انتخاباتو داغي نورست چې کوم زمینی شوه داغي نه لګولې شو. کتوی پیغام تفاهیم او د سلطان محمد په شکل کې لا هم شي د دینه نو تاسو نور هم بلایم پی چې کېدې شي پاکستان تحریک انصاف هغوی ته ټکټ هم ورنه کړي نو دغه پیغام ته چې پښتو ګلوی چاړه ورته په اوبو کې ښکاري نو هغوی د ځان نه د مخکې را کوششونه کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټول 115 غړي دي چې پکې سلور نبی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري ګړه
په 1 بجا
تان دهلې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو د خبرونه په دې برخه کې ورودو و د افغانستان خوستا د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې له یو شمیر خوندزیو سره د 15,000 نصابی کتابونو مرسته شوه. د خوندزیو لپاره هغه کتابونه د سوداګرو شتمنو خلکو ډاکټرانو او روناندو په ورستو اخیستل شوې دي. له یو شمیر کلون راهیسی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په سیر د خوست په خوندزیو کې هم د نصابی کتابونو کمښت ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د پوره کولو هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی په ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو روڼ اندو قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15,000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نقد مرسته راټوله کړې وه. مدني فعال ګلاب آسان د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاد مرسته یې راټوله کړې. نوموړي مشال راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هواریدلی.
مونږ اوس 15,000 جلده کتابونه خوستي دي خو مونږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتبه دي ډېر کتابونه کم بوتي نه ره کتابونه به هم وخوستل شي. په دغه جلسه کې ولی صاحب هم 100,000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي.
د محمد صدیق روحي لیسې 2 تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له 2 یا 3 ډیر کتابونه نه دي ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي.
مو ته د تعلیم کولو شو درې کتابونه ورکړل نو په خپل پیسو خوستل. ډیر شاګردان پیدا کیږي چې دای در روپۍ نه لري هیڅ وسیله نه شي دغه کتابونه په خپلی.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلیسې دورې دي کوم متوسطه دورې دي کم بوت دا ډېر نو موږ د چارواکي څخه په بدرنا وغوښتنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکي او د درسي کتابونو کم بوت ته زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې واسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار فقیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي.
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو یو زده کوونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي.
دا کتابونه د خورونودو کتاب چې ونه یې خطر شپه پټ سرګ برون وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک څه دي خدای به اکثر مې ګوننګور مکه زخم ولې نه يم چې هر کله هاشته روان وي خلک لوګي مري نه مکتب سره کوم اقوا کا ایموندراسه سره کوم اقوا کا زما مېربونه غریب سره کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو موږ باید انجینر وي موږ باید ډاکټر وي موږ باید استاد وي موږ باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سړوند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وایي له څو کلونو راهیسې په 4 ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوست هم دی زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پیښور د ګلونو خبره کوم. په پیښور کې د تازه ګلانو خرڅونکو وایي په سپتمبر کې چې د ودونو موسم پیل شي نو ورسره د دوی کار هم خشي او خلک ورسخه ډیر ګلان اخلي. دا چې خلک په خوشاله وو کې کوم ګلونه اخلي او سړ ډول سنگار توکي ورسخه جوړوي پاړې د فرحات شینواره راپور.
لاړ شپه خبر تک مستور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړه تازه تازه.
25 کلن ابراهیم خان دی چې په پیښور بورډ بازار کې تازه ګلونو جوړ شوی امیلونه گجرې او د ګلابو پانی خرڅوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي د ودونو سیزن شروع شو اوس په کار زیات شي.
ستمبر کې شروع کیږي زموږ سیزن د اخیره کې. خدا دې چې بیا زموږ کار ماشاءالله ډیر زیات تی دا گولونو جمی کی زمون دا گولانو سیزن وی ما سرا دا موری گولنم ملاویگی مون سرا دا گلاب والام ملاویگی موتیا والام چامبچه ورتا کم وی غم مون سرا ملاویگی رات کی رانی ملاویگی بل دکی اوسونو مون نور دی چاغه تا شبون امالی اغه تا چاډنه نامالی.
د افغانستان شپته کلن لطیف جان په پیښور کې ژوند کا دی وای د خوشاله المنزل لپاره تازه گولونه اخلي
او دا غوړو یو خوشالي لرو دی
دکاندار خالد خان وای چې دوی په دې ګلونو د ناوی موټر او د غې کمره هم خسته کوي.
مزګاړه او مختلف ریټونه 1000 9000 1500 2000 3000 بار ازیم خسته جوړي کم ناوی کمره جوړيږي جالم پکې لګي ګلونو هم لګي نه تازم پکې مسنوي دوانه پکې وي هم دا بیر چې کم دی کنه د پاسه خسته چوفان جوړ کو سلور ګوټا او هغه کې جالم ولا کو تازه ګلونو ولا کو دا ګلستو باډر خمجدار او شی پکې جوړي خمجدار جوړيږي 8000 پورې 10000 پورې 12000 پورې در 15-20000 پورې خسته نه جوړي.
ابراهیم خان وای دا ګلونه د کیلو په حساب خرڅوي او دا میلونو او گجرو مختلف نرخونه دي.
دا لکه دا کم چې مونږ سره دا شیندلو والا ګلونه دي کنه دا کیلو حساب سره مونږ ورکو 300-400 د کیلو ورکو او دا چې کم غاړه کې دي نو دا مختلف جوړيږي د کی خسته فینسیم جوړيږي هغه په 1500-1500 روپے یو غاړه کې او د کی عام نکریزو د پارم خلک وړي کنه نو هغه بیا په 180-50 هغه کېم جوړيږي نارمل.
په پیښور بورډ بازار کې د ګلونو خرڅون کې وای دوی دا ګلونه د پیښور کلیوالو سیمو لکه باز خیل احمد خیل سلیمان خیل او د سارا لګیدلو زینونا راوړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ ته ورځو. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ چارباغ بازار له یو شمیر لسیزو راهیسې په زلوبو مشهور دی. هر کله چې له ننګرهار یا نورو ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورشي نو د چارباغ پر لاره کور ته ستنېږي چې کورنۍ او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبې یوسي. زموږ همکار د زلوبو یو دکان ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
لکه څنګه چې د کابل منی د مزار شریف خټکی د لوګر سنځلي د کندهار انار د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهوره ده تر څنګ د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو راهیسې زلوبۍ مشهورې دي. د زلوبۍو پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لرې وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي. د زلوبۍو یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي
چارباغ جلبی مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خاراتو چې کوم جلبی کیږي هغه ګلیکوز سمالی شکرین سمالی دې کې موږ نور ذایقه اچو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي.
د عمرګل په نوم یو ځایي اوسیدونکی وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر له چایو سره زلوبۍ خوري او له لرې لرې ځایونو هم خلک چارباغ ته د زلوبیو لپاره ورځي.
جلوبۍ خو ته ساحو کې ډېرې دي، پېښوره پورې تر بعضې بعض ځایونو پورې هم خلک راځي. سهار چای کې هم زموږ هم دا ده او د مازیګر د چایو سره هم همدا جلوبۍ او د مټیانو خجور استعمالو.
د زلوبیو دې دوکان ته وخت نا وخت ځوانان په کتار ولاړ وي او د کړایي ګرمو زلوبیو ته انتظار باسي. یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګراره لغمان ته په چکر ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکي، دلته کرغیو ته راغلی یو چارباغ زلوبۍ چکر ته چې کله مونږ راشو لغمان طرف ته، نو د چارباغ زلوبۍ ډېرې مشهورې دي، نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو. بیا کور ته وړو، ډېر ښه خوند او ذایقه لري، خوند یې راخلو.
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمی چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه په خیږي او د زلوبیو سره یو ځای خلک خپلو کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.